ساعت 11 قبل از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام مجدد و عرضوی سعادت شما شنوندگان گرامی، سید سمیع عباس هستم و این برنامه را هم آغاز میکنم. در این یک ساعت گزارش های داریم در مورد این که رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید چین چندین بار با طالبان صحبت کرده است، آنها را به مذاکرات صلح تشویق نماید. مرور بر بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل و همچنان دوام برنامه 100 سرمایه زندگی را میشنوید. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از همیرا الکوزی.
سرخط خبرها. رئیس اجرایی حکومت افغانستان با معاون رئیس جمهور هند روی روابط میان دو کشور صحبت کرد. سرنوشت 31 مسافری که از شهرهای کابل قندهار اختطاف شدند تا کنون معلوم نیست. و پاکستان یک تیاری بی سرنشین را به طور موافقانه آزمایش کرد. تفصیل خبرها. رئیس اجرایی حکومت افغانستان با معاون رئیس جمهور هند روی روابط میان دو کشور صحبت کرد. در اعلامیه ریاست جمهوری که امروز به نشر رسیده آمده است که عبدالله رئیس روابط افغانستان و هند را مستحکم خوانده و از سرمایه گذاری هند در بخش های مختلف در افغانستان ابراز امتنان کرد. در اعلامیه همچنان گفته شده است که آقای عبدالله از اهدای بورس ها برای محصلان افغان قدردانی کرده گفته است که سبب تقویت روابط دوستانه و تاریخی میان دو کشور می گردد. آقای حامد معاون رئیس جمهور هند نیز با ادامه همکاری های آن کشور با افغانستان تعهد کرده است. عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان دیروز شام در یک سفر غیر رسمی عازم هند شد. در حالی که از ربودن 31 مسافر در مسیر شهرهای کابل قندهار بیش از دو هفته می‌گذرد، سرنوشت آنان تا کنون مشخص نیست. محمد محقق معاون ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی که دیروز در مراسم یاد بود از 20 سال روز مرگ عبدالعلی مزوری رهبر سابق حزب وحدت صحبت می‌کرد گفت در پاسخ آنانی که مرا ملامت می‌کنند که در این مورد چیزی نمی‌گویم و کار را انجام نمی‌دهم باید بگویم که ربایندگان کسانی نیستند که با آنان صحبت و گفتگو صورت گیرد.
اگه بگو که اون نفر ماست که اون بیچاره را اندرام میکشه، اون نفر ما نیست، مردم غریب بیچاره است. از ترس از اینکه اون بیچاره سرش در زیر تبر است، اون سختم گفتن نمی‌تونه.
مسئولیت اختطاف این افراد را که اکثریتشان مربوط به قوم ازوران تا کنون کسی و یا گروه به عهده نگرفته است. معاون ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی همچنان گفت خارج از تلاش های جدی حکومتی که یک عملیات را هم در ولایت زابل را اندازی کرد، اقدامات دیگر نیز صورت گرفته است. وزارت داخل افغانستان میگوید طی عملیات در 24 ساعت گذشته 21 مخالف مسلح دولت کشته و 8 تن دیگرشان زخم برداشتند. در اعلامیه مطبوعاتی که از سوی این وزارت امروز به نشر رسید آمده است که این عملیات در چندین ولایت افغانستان انجام شده است. بر اساس اعلامیه وزارت امور داخله مقدار سلاح و مهمات نیز در این عملیات به دست نیروهای افغان افتاده است. طالبان مسلح تا حالا در این مورد تبصره نکردند. و بریتانیا دیروز طی مراسم نظامی از اساکر کشته شده این کشور در افغانستان یاد بود به عمل آورده و به خدمات نیروهای نظامی بریتانیا در افغانستان احترام گذاشت. الیزابت ملکه دوم بریتانیا عده از اعضای خانواده شاهی در مراسمی که در کلیسای سنت پال لندن برگزار شده بود اشتراک کردند. نیروهای نظامی بریتانیا پس از حملات تروریستی 11 سپتامبر 2001 میلادی در آمریکا با جمع نیروهای ائتلاف بر رهبری آمریکا در جنگ علیه طالبان پیوستند. در حال حاضر 500 مربی بریتانیایی نیروهای امنیتی افغان را آموزش می‌دهند. پاکستان میگوید یک تیاری بی سرنشین ساخت این کشور مجهز با راکت رهبری شده یا لیزر را به طور موافقانه آزمایش کرده است. اردوی پاکستان دیروز گفت این تیاره به نام براق یاد شده که در شرایط جوی میتواند اهداف ساکن و متحرک را با دقت نشانه گیرد. پاکستان از دیر زمان از ایالات متحده آمریکا خواست تا تکنولوژی را که به آنها بدهد تا خود برنامه تیارات بی پیلوت را به پیش ببرند. اسلام آباد به طور آشکارانه مخالف حملات تیارات بی پیلوت آمریکا در حریم فضایی پاکستان بود. تا طیارات بی‌پیلوت آمریکا اهداف جنگجویان طالبان و دیگر گروه‌ها را در مناطق شمال غرب پاکستان در امتداد سرحد با افغانستان مورد حمله قرار می‌دادند. وزیر خارجه آمریکا دیروز با رهبران کشورهای مصر، اردن و فلسطین در یک کنفرانس سرمایه گذاری که در شهر ساحلی شرم الشیخ مصر برگزار شده بود، ملاقات کرد. دفتر مطبوعاتی رئیس جمهور مصر گفت، آنها در مورد ایجاد یک محیط جهت پیشبرد پروسه صلح در شرق اوکراین گفتگو کردند. توقع می رفت که جان کری در این کنفرانس روی موضوع موافقتنامه 6 کشور مقتدر جهان و ایران در مورد برنامه اتمی تهران، جنگ علیه گروه تندروی دولت اسلامی و جنگ سوریه گفتگو کند. قرار است جان کری وزیر خارجه آمریکا روز یکشنبه به سوئیس سفر کند و در آنجا با جواد ظریف همتای ایرانیش و همچون بخش از مذاکرات اتمی که از سوی اتحادیه اروپا هماهنگ شده ملاقات کند. حکومت مصر اعلان کرد که در نظر دارد در نزدیکی قاهره یک شهر نو را اعمار کند که در آن امارات دولتی و محل بودوباش برای 7 میلیون نفر تهیه خواهد شد. مصطفی مدبولی وزیر خانه‌سازی مصر در این مورد دیروز در کنفرانس سه‌روزه اقتصاد جهانی که در شهر ساحلی شرم الشیخ صحبت می کرد، در این کنفرانس اقتصادی صدها رهبر تاجر و بین المللی اشتراک دارند. مصطفی مدبولی اظهار داشت هدف ساختمان شهر نو کم کردن ازدحام در قاهره تا 24 سال دیگر می باشد. شهر قاهره فعلا 20 میلیون نفوس دارد و شهر نو در شرق این شهر اعمار می شود که هدف ساختمان آن کم کردن بیکاری نیز می باشد. و رئیس جمهور اوکراین می گوید روند کاهش تشنج در شرق این کشور به پیش می رود. پترو پروشنکو این مطلب را دیروز در یک مصاحبه تلویزیونی بیان کرده گفت، ما در چند روز گذشته تلفات نظامی نداشتیم که این نشان دهنده کاهش تشنج در منطقه است. یک ماه پیش از این اظهارات رئیس جمهور اوکراین در موافقتنامه‌ای که در شهر منسک پایتخت بلاروس بین رهبران فرانسه، آلمان، روسیه و اوکراین به امضا رسید، از قوای نظامی حکومت اوکراین و شورشیان جدایی طلب در شرق این کشور خواسته شد تا قوای ثقیلشان را از خط اول جبهه بیرون بکشند و آتش بس را مراعت کنند. رئیس جمهور پروشنکو هشدار داد که اگر جنگ دوباره آغاز شود، او به قرارداد ارسال سلاح به اوکراین را با 11 کشور اتحادیه اروپا امضا خواهد کرد، اما او از کشورها نام نگرفت. با وجود این اظهارات، رئیس جمهور اوکراین رسانه‌های این کشور از برخورد فایرهای راکت در منطقه خبر دادند. پایان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آزادی.
ساعت 11:08 قبل از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه برنامه این مطالب را برای نشر آماده کرده ایم. رئیس اجرایی حکومت افغانستان که در هند می باشد در مورد تلاش های چین برای تامین صلح در افغانستان صحبت کرد. مروری بر بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل. حکومت افغانستان برای تعیین والی های نو در این کشور اقدامات را آغاز کرده است. معاون سخنگوی رئیس اجرایی می گوید
هرگاه بررسی تکمیل شود، ارزیابی تکمیل شود، بعد از باز در مورد انتخاب والیان به ولایات مصوبت میشه.
شورای علمای ولایت پروان برای تعلیم زنان برنامه خاص را تشکیل داده است. مسئول معارف این ولایت میگوید
هدف از بلند رفتن آگاهی خانم ها و خواهرها در بخش های مسائل اسلامی، مسائل ضروریشان که لازم است.
افزایش قاچاق طلا به افغانستان، صحبت از سلسله رنگ های زندگی.
بسیار خانما را تشویق میکردم به حساب خیاطی تا به خودشان تکه میگرفتم، برش میکردم، برشان میدادم، میدوختن، اما همسایه او در کوچه او گفت.
در نیمه دوم ساعت گزارش داریم در مورد این که وزارت داخله میگوید فرمان رئیس جمهور در مورد قواعد ترافیکی کاملا عملی خواهد شد و دوام برنامه صحت سرمایه زندگی را خواهد چنید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. رئیس اجرایی حکومت افغانستان عبدالله عبدالله میگوید حکومت چین چندین بار با طالبان صحبت کرده و از آنها خواسته است تا مذاکرات مستقیم را با حکومت افغانستان شروع کند. آقای عبدالله که به دعوت روزنامه ایندیا توده عازم هندوستان شده است، در کنفرانسی که توسط همین روزنامه در دهلی جدید برگزار شده بود در این مورد صحبت کرد. خبرگزاری رویترز در این باره گزارش دارد که جزئیات آن را از مقیم نائب می‌شنوید.
رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان در کنفرانس دهلی جدید گفت چین چندین دور مذاکرات را با طالبان انجام داده و در این گفتگوها از طالبان خواسته شده تا با حکومت افغانستان به میز مذاکره بنشینند. عبدالله عبدالله در ادامه سخنرانیش در کنفرانسی که از سوی روزنامه ایندیا توده برگزار شده بود گفت چینایی ها در ظرف 3 ماه گذشته 1، 2 و یا 3 دور گفتگوها را به پیش بردند. رئیس اجرایی حکومت افغانستان گفت این پیام خوب است، اما نمی دانم که کوشش های چین به چه نتایج خواهد رسید. وزیر خارجه چین ماه فوریه در جریان دیدارش از اسلام آباد گفته بود که پیکینگ علاقه دارد که برای پایان جنگ در افغانستان میانجیگری کند، اما او در مورد جزئیات بیشتر ارائه نکرد. هونگ لی سخنگوی وزارت امور خارجه چین هفته پیش گزارش های را نادرست خواند که گویا دیپلمات های چینایی در اسلام آباد با نماینده های طالبان گفتگو کردند. اما عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان در این سخنرانیش نگفت که چینایی ها در کجا با طالبان دیدن کردند. آقای عبدالله اضافه کرد با امید اینکه پیکینگ بتواند از نفوذ خود بالای پاکستان استفاده کند و در گفتگوهای صلح با طالبان کمک نماید، افغانستان بهبود روابط با چین را در دوران حکومت رئیس جمهور سابق حامد کرزی آغاز کرده بود. به نوشته رویترز چین با پاکستان روابط نزدیک دارد و با باور اغلب که اسلام آباد رهبران ارشد طالبان را نگه داشته و بالای این گروه نفوذ قابل ملاحظه دارد. خبرگزاری رویترز در این گزارش از قول مقامات ارشد پاکستانی و افغان می نویسد یک هیئت اردوی پاکستان در ماه فوریه یک پیام را به رئیس جمهور اشرف غنی سپرد که در آن از علاقه رهبران طالبان برای مذاکره با حکومت افغانستان خبر می داد. گزارش از نقل منابع طالبان می نویسد رهبران طالبان از آن زمان به این سو به پاکستان سفر کرده و با آنها گفته شده که به اختلاف بین دو رهبرشان پایان دهند، زیرا این موضوع ممکن است که پروسه صلح را تحت شعاع قرار دهد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شنوندگان گرامی، حالا فرشته ندا مروری دارد بر بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل.
روزنامه های چاپ امروز کابل بیشتر در مورد پیشرفت ها و مشکلات در مذاکرات صلح مطالب را به نشر رسانیدند. روزنامه محور نوشته است که نماینده های بلند رتبه طالبان به خاطر مذاکرات صلح به پاکستان سفر کردند. نویسنده به نقل از آژانس خبری رویترز گفته است که طالبان به خاطر پایان دادن به جنگ طولانی در افغانستان حاضر شدند تا با حکومت مذاکره کنند. در مطلب آمده است مقامات پاکستانی به طالبان گفتند تا اختلاف نظرها را میان دو رهبرشان خاتمه دهند، در غیر آن مذاکرات صلح امکان پذیر نیست. روزنامه به نقل از آژانس خبری رویترز نوشته است به خاطر مذاکرات صلح در افغانستان میان دو رهبر مهم طالبان محمد منصور و عبدالقیوم زاکر اختلاف نظر وجود دارد. اما در یک مطلب روزنامه ویسا به نقل از یک منبع مورد اعتماد حکومت نوشته شده است که رئیس جمهور اشرف غنی در هفته جاری عربستان سعودی سفر می کند. ویسا به نقل از منبعی که از افشای نامش خودداری کرده گفته است در این سفر از قبل پلان شده شاید مذاکرات صلح با مخالفین مسلح اجندای مهم آن باشد. روزنامه ویسا همچنان در مورد گفته های اخیر حاجی محمد محقق معاون دوم رئیس اجرایی حکومت درباره صلح نوشته است که آقای محقق طالبان را برادر خطاب کرده است. نویسنده میگوید آقای محقق از طالبان خواسته است تا با پروسه صلح یکجا شوند و افغانان را بگذارند تا به آرزوهای دیرینه ایشان برسند. در این حال روزنامه سرنوشت به نقل از مشاور صدر اعظم پاکستان نوشته است که آنها به خاطر آوردن صلح در افغانستان نقش مثبت دارند. با گفته نویسنده روزنامه سرتاج عزیز به کمیسیون روابط خارجی مشان و جرگه پاکستان گفته است که به خاطر مذاکرات صلح میان حکومت افغانستان و طالبان مسلح به آن کشور کمک کنند. سرنوشت نوشته است سرتاج عزیز گفته است که پاکستان از تمام تلاش ها به خاطر آوردن صلح و ثبات در افغانستان افغانستان حمایت میکند. اما روزنامه اصلاح در مورد اظهارات اخیر فضل هادی مسلمیار رئیس مشان جرگه افغانستان نوشته است که آقای مسلمیار گفته به خاطر مذاکرات صلح با طالبان نباید به پاکستان امتیاز داده شود. روزنامه اصلاح به نقل از آقای مسلمیار گفته است که ما خواهان صلح هستیم، اما پاکستان در این پروسه نیت نیک ندارد. نویسنده نوشته است که رئیس مشان جرگه گفته مذاکرات صلح طوری صورت نگیرد که بیرق سفید طالبان به سیام و بدل گردد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، مقامات افغان میگویند در مورد معرفی والی ها بعد از نتایج بررسی هیئت دولتی که برای بررسی ولایت فرستاده شدند تصمیم گرفته خواهد شد. با گفته آنها این پروسه زمانگیر بوده و مستلزم دقت و مشورت می باشد. مقیم نایب در مورد گزارش دارد با این شرح.
مقامات افغان میگویند حکومت پس از بررسی هیئت دولتی از فعالیت ولایات که تا هنوز والی های سابق به حیث سرپرست کار میکنند در مورد تعیین والی های جدید تصمیم میگیرد. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی افغانستان برای رادیو آزادی گفت در چند ولایاتی که کار این هیئت تمام شده والی هایان مقرر گردیدند.
در یک سری ولایت هاست که والیانی که از قبل بودند کارشان خوب بوده هنوز ماندند، ولی بررسی هنوز تکمیل نشده. هرگاه بررسی تکمیل شوه، ارزیابی تکمیل شوه، بعد از او باز در مورد انتخاب والیان به ولایات مصروفیت میشه. ولی در وطن حکومت مصروف یک ارزیابی عمومی از کارکله های والی صاحبان به ولایات.
اما این پروسه زمان بیشتر را در بر میگیرد. از زمان روی کار آمدن حکومت جدید افغانستان در ماه سپتامبر سال 2014 میلادی نزدیک به 6 ماه می گذرد، اما تا کنون فقط چند والی معدود معرفی شدند. تواب غورزنگ سخنگوی اداره مستقل ارگانهای محلی افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت روند اصلاحات و تغییر در سطح مسئولان درجه اول ولایات کار است زمانگیر و دوامدار که مستلزم دقت و همچنان مشوره می باشد.
کوشش حکومت افغانستانی است که از طریق یک اجمال بسه روی بعضی از گزینش ها کار کنند، خصوصا در سطح حکومتداری محلی و بست والی ها.
در این حال یک منبع دیگر حکومتی گفته است قرار بود که 12 والی مقرر شوند، اما به گفته این منبع از یک سو پروسه صلح و از سوی دیگر اختلافات جزئی میان رئیس جمهور و رئیس اجرایی نشد تا آنها معرفی شوند. اما جاوید فیصل در ادامه صحبت خود به رادیو آزادی اختلاف نظر بین رهبران حکومت وحدت ملی را رد کرده، گفت بر اساس موافقتنامه سیاسی که بین دو رهبر امضا شده در این مورد سرعت دارد که حکومت 50-50 است. و افزود بعض اوقات در تعیین افراد بین رهبران نظریات وجود می داشته باشند که این یک امر طبیعی است.
ولی اختلاف دیدگاه یک کاری عادی است و میشه که داشته باشه هر دو رهبر در مورد چند مسائل و او کمک میکنه به پختگی مسائل. هرگاه اختلاف باشه سرش بحث میشه و او مسئله به پختگی میرسه و نتیجهش هم خوبتر به دست میاد.
اما برخی از فعالان سیاسی به این باورند که حکومت وحدت ملی باید قبل از اعلان کابینه والی های جدید را تعیین کند، زیرا به گفته آنان تعیین والی ها در رشد اقتصادی، اجتماعی، اداره خوب و امنیت ولایات نقش عمده دارد.
از کابل تا زابل،
لهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
ده امریکا غد آشنا را لونه.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، یک برنامه خاص آموزشی برای زنان و دختران در ولایت پروان از سوی شورای علمای دینی این ولایت راه اندازی شده است. به اساس این برنامه سطح دانش زنان در مورد حقوق آنها و فقه اسلامی بلند می رود. جزئیات بیشتر را در این مورد در گزارش از احمد هنایش از ولایت پروان میشنوید.
شورای علمای ولایت پروان میگوید یک برنامه آموزشی ویژه را برای زنان و دختران در این ولایت راه اندازی کردند. با گفته آنان این برنامه شامل راه اندازی مسابقات است که زنان و دختران را با منظور آموزش های بهتر بر رقابت می اندازند. مولوی عبدالرحیم شاه‌آقا رئیس شورای علمای ولایت پروان در مورد راه اندازی این برنامه با تازگی به رادیو آزادی گفت:
نظر به خواهشی را که یک تعداد خواهرای ما داشتن، مسابقه حقوقی را، یک تعداد مسائل حقوقی با یک تعداد مسائل فقهی ما مسابقه را اندازی کردیم که به تعداد 156 سوال که به امرای جواب چپترا را ساختیم برای شاگردا و برای می کسانان که علاقمند بودند او را توزیع کردیم. این مسابقه را اندازی شده، امتحانش گرفته میشه در بعدا در ان شاء الله در آینده های بسیار نزدیک نتیجه اعلام خواهد شد.
این برنامه به همکاری ریاست معارف ولایت پروان به اجرا گذاشته شده است. زلمه شهید رئیس معارف این ولایت میگوید اجرای برنامه حاضر فراگیری آموزش‌های مهم را در میان زنان و دختران بهبود می‌بخشد.
هدف از راه‌اندازی مسابقات بلند رفتن آگاهی خانم‌ها و خواهرها در بخش‌های مسائل اسلامی، مسائل ضروریشان که لازم است. هدف دیگه‌ش رشد استعداد جوان‌ها رو آوردن به مطالعه، رشد فرهنگ مطالعه، کسب علم و دانش است.
شماری از زنان و دخترانی که تحت پوشش این برنامه قرار گرفتند به این باورند که می توانند از آن بهره برداری مؤثر داشته باشند.
نرگس احمدی هستم. کمی چپتر در اختیار ما قرار داده شده بود که ما به راحتی تونستیم می چپتر را به صورت درست مطالعه کنیم و خوبتر موضوعاتی که در رابطه به حقوق زن بود، در رابطه به حقوق پدر مادر و در رابطه به می ارکان نماز چیز بود ما خوبتر آموختیم.
آرزو اسلامی هستم. منظور نهایی ما از اشتراک در این پروسه ایمی باشد که معلومات ما بیشتر شود. راه اندازی همچون پروگرام ها خیلی برای خانم ها و همچنان برای مردان خیلی مؤثر است. بتوانند که همی شیوی زندگیشان مطابق بر سیرت پیامبر صلی الله علیه و آله آماده بسازند و مثل پیامبر صلی الله علیه و آله زندگی کنند.
این برای بار اول است که شورای علمای دینی برای زنان و دختران یک برنامه ویژه آموزشی را طرح و به اجرا گذاشته است.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خمه مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
اسناد و شواهد نشان می دهند که همه ساله به پیمانه وسیع طلا به طور قاچاق وارد افغانستان می شود. برخی از اعضای شبکه افغانی مبارزه با فساد اداری می گویند که همه ساله حدود 4000 کیلوگرم طلا به طور غیر قانونی به افغانستان وارد می شود. اعضای این شبکه که میگویند در قاچاق طلا در افغانستان برخی از قماندانان و زورمندان دست دارند، خواهان جلوگیری آن میباشند. از سوی دیگر اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید موجودیت فساد در ادارات و باز بودن سرحدات زمینه را برای قاچاق طلا در کشور فراهم ساخته است. لیزا حیدری در همین مورد گزارشی دارد با این شرح.
شبکه افغانی مبارزه با فساد اداری میگوید هرگاه واردات غیر قانونی طلا در کشور به واردات قانونی مبدل شود، عواید گمرکات کشور سالانه حدود 4 میلیون دلار افزایش خواهد یافت. ذبیح الله وردک، یک تن از اعضای این شبکه، در صحبت با رادیو آزاده گفت:
آن اسناد و شواهدی را که ما به دست آوردیم، بیشتر از 4000 کیلوگرم طلا به طور قاچاق به کشور آورده می شود و اسنادی را که گمرکات نشان می دهد بالای حدود 300-200 الی 500 کیلوگرم طلا تاپه گمرک زده شده و دیگر طلاها همین طور غیر قانونی از سوی قماندانان آورده می شوند.
آقای وردک افزود طلا در افغانستان بیشتر از سوی زورمندان از طریق میدان‌های هوایی ولایات کابل، هرات، قندهار و مزار شریف به کشور وارد می‌شود. او می‌گوید که اسناد گمرکات نشان می‌دهد که حدود 400 یا 500 کیلوگرم طلا سالانه در گمرکات محصول می‌شود و متبقی به گونه قاچاق به کشور انتقال می‌شود. در این حال اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید که قاچاق اموال توسط تجار افغان نه، بلکه از سوی قاچاقبران حرفه‌ای صورت میگیرد. آزرخش حافظی، مسئول روابط خارجی اتاق‌های تجارت و صنایع، به رادیو آزاده گفت هرگاه اموال از طریق گمرکات محصول و مالیه آن به طور درست جمع آوری شود، عواید آن نزدیک به 7 میلیارد دلار خواهد رسید. آقای حافظی میگوید که سرحدات باز و موجودیت فساد در ادارات کشور از جمله عوامل عمده وارد نمودن طلا به طور غیر قانونی می باشند.
به تکیه به هوا
اروپایی لرزخه مال زی و روی.
در صورتی که اموال را از طریق هوا میبرند و میآورند، کنترل جدی وجود دارد و هرگاه آنان خود موافقه نکنند، کسی نمیتواند اموال را قاچاق کند. آنها با قاچاقبران معمولی دست دارند و تقریبا غیر قانونی زمینه را برای قاچاق فراهم میسازند.
زمینه برابری شده قاچاق دست دارد.
اما شماره از فروشندگان طلا در شهر کابل وارد کردن طلا به طور غیر قانونی در کشور را رد می کنند و می گویند که تنها از راه پاکستان قاچاق طلا امکان پذیر است. از سوی دیگر گلمقصود ثابت، معین عواید و گمرکات وزارت مالیه در صحبت با رادیو آزادی گفت که دلیل واردات غیر قانونی طلا در کشور سرحدات باز می باشد. با گفته او، هرگاه ادارات مربوط در حفظ و نگهداری سرحدات کشور مسئولیت خود را ادا کنند، از قاچاق جلوگیری خواهد شد. بر علاوه طلا، اموال دیگر نیز به طور غیر قانونی به کشور وارد می شوند که عواید گمرکات را متضرر ساخته است. کارشناسان به این باورند که حکومت باید جلو واردات اموال غیر قانونی را بگیرد تا عواید گمرکات بیشتر گردد.
رنگ های زندگی
میشه داشت رو خلا معرفی کنین برما؟
رویا هستم.
گاهی وقت شما هم مهاجر شدین؟
بله، ما مهاجر شدیم به کشور ایران. امرای اولادایم بودم، امرای شوهرم بودم.
چند طفل داشتین؟
5 طفل داشتم. 3 دختر 2 بچه داشتم.
چه قسم زندگی تانه سپری کردین؟
چه جنگ بود و گفا بود، از ما خانه ما بیخی عریق شد، سو هیچ چیز بر ما نماند. پناهنده شدیم در کشور ایران. بسیار با مشکل زندگی خود پیش بردیم. وضع زندگی ما قدر خراب بود در شروع که ما ماه رمضان بود، باور کنین که ما امرای او روزه گرفتیم، ما امرای روزی خود افطار کردیم.
کل چی حالت بودند و مشکلات
بسیار خرد بودند دیگه، اونا رو شیر میدادم و آهسته آهسته خودم کار کردم.
چند سالو جاموندین؟
12 سال.
خب در طول 12 سال خب نمیشه کمیشه ما مشکلات اقتصادی زندگی کردید، واسه چی مصروفیت برتون پیدا کردید؟
اوج یک دوست پیدا کردیم، بسیار یک زن خوب و مهربان بود دیگه، مو مرا تشویق کرد و بیا خیدم یکی از همین کورسای آرایشگاه برو درس بخون. ما تقریبا 3 سال در اوج درس خواندم، ما آدم مرا کمک کرد، فیس اونا کمک میکرد، مرا بر شوهرم کار داد، بر خودم کار دادم. دربان خانم که بودم خودم خیاطی میکردم، سیلی دوزی داشتم، البته خودم در خانه بسیار خانم ها را تشویق میکردم به حساب خیاطی، تا به خودشان تکه میگرفتم، برش میکردم، برشان میدادم، میدوختن. اما همسایه او در کوچه و گپای ما تشویق از طرف شوهرم زیاد بر من مهم بود.
در چه وقت دانستین که بدون کمک کدام شخص دیگه خودتان پیش برین؟
همین 3 سال ما یکم مشکل داشتم، بعد از 3 سال ما هم کار کردم، نفقه خانه خود پیدا کردم، امرای شوهرم و بعد از آرایشگاه گرفتم، زندگی ما بهترتر شد. و دیگه که ما اوجا استاد بدنسازی بودم، هم در قسمت آبوزی و گپا امره خانم ها کمک میکردم، برشانیات میدادم و از جام یک مقدار پول ما به دست میآوردم، به حساب لاغری بودن هم امرهشان کمک میکردم. فیتنس
بیشتر شاگردایتان از خود اهل ایران بودن یا افغانا بودن؟
زیادتر از افغانای خودم بود، ولی که نمیفهمیدن که من خودم افغانی هستم.
چرا در اونجا خب به افغانا اونقدر چانس نمیدن برای حساب کار و زندگی؟
اصلا خانم مرا رسان در هر قسمت برام نظر داد، دستگاه و ماشینای بسیار بالا گرفتم در اوجا، مادرم امروین کمک میکردن و همین کار کردم.
ایران بیشتر افغانا اطفالشان حق ندارن مکتب بخوانند که اونا را رسمی در مدارس ثبت نام بکنن. باز اطفال شما چطور میتونستن درس بخوانن؟
نمیتونستن. ما فقط در خانه یارا میرسانم. یک سال دو سال دخترم درس خوان، ارتقا برش داده نمیشد و در ماه 100,000 تومان من کمک میکردم برای هر اولاد خود در مکتب، برای هر اولاد
100,000 تومان. بله حتما، یعنی عاید خوبتر داشتم.
میتونستم کار میکردم، من هیچ ساعت بیکاری نداشتم، آشپزی مصرف شام میکردم، اولادا را صرف شب بعدشان درس میدادم. و اینجا که آمدیم دختر ما صف 6 گرفتن در زمان کرزی صاحب، امتحان سویه داد، دختر ما از پانتون تی وی آی فارغ شد، 3 سال درس خوان و در پلوی ازی 3 سال ادبیات انگلیسی را خوان و فعلا هم 2 سال تتمی خانه شخصی به خاطر اولادم پس آمدم.
حال چقدر راضی هستین از زندگیتون؟
بسیار زیاد راضی هستم، بسیار خوش هستم و فعلا دخترها بخیر محصل هستن، بچهای صف 12 هستن، سیمونی درس میخونن، فوق العاده از زندگی خود، از درس اولادم، از همه چیز راضی هستم.
حال چی مصروفیت دارین؟
فقط هم یک آراشگاه را پیش میبرم.
تشکر، موفق باشین.
قبولش نیست، خواهش میکنم.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې للارې آزادی راډیو ته را استولی دي.
میر احمد عثمانی از ولسوالی شندند نوشته است که سفر رئیس اجرایه عبدالله به هند میتواند به تلاش‌های صلح افغانستان مفید واقع نشود. اما ضیاءالحق نورزی نوشته است که سفر عبدالله عبدالله به هند خوب است و بی تاثیر نخواهد بود. محمد نعیم نهاد از اروزگان نوشته از وزارت تحصیلات عالی میخواهد که هر چه زودتر نتایج امتحان کنکور را اعلان کند. و عبدالهاد افغان از ولایت هلمند مینویسد از حکومت افغانستان میخواهد بر تعهدات پاکستان باور نکند. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 11:30 قبل از ظهر است. همیرا الکوزای در استودیو است با سرخط خبرهای افغانستان و جهان.
رئیس اجرایی حکومت افغانستان با معاون رئیس جمهور هند روی روابط میان دو کشور صحبت کرد. سرنوشت 31 مسافر که از شهرراه کابل قندهار اختطاف شدند تا کنون معلوم نیست. وزارت داخلی افغانستان میگوید طی عملیات در 24 ساعت گذشته 21 مخالف مسلح دولت کشته و 8 تن دیگرشان زخم برداشتند. بریتانیا دیروز طی مراسم نظامی از اساکر کشته شده این کشور در افغانستان یاد بود و عمل آورده و به خدمات نیروهای نظامی بریتانیا در افغانستان احترام گذاشت. پاکستان میگوید یک تیاره بی سرنشین ساخت این کشور مجهز با راکت رهبری شده لیزر را به طور موفقانه آزمایش کرده است. وزیر خارجه آمریکا دیروز با رهبران کشورهای مصر، اردن و فلسطین در یک کنفرانس سرمایه گذاری که در شهر ساحلی شرم الخیس شیخ مصر برگزار شده بود ملاقات کرد. حکومت مصر اعلان کرد که در نظر دارد در نزدیکی قاهره در شهر نو را اعمار کند که در آن امارات دولتی و محل بود و باش برای 7 میلیون نفر تهیه خواهد شد. و رئیس جمهور اوکراین میگوید روند کاهش تشنج در شرق این کشور به پیش می رود.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، یادآور می شویم که رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشرات دارند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. تا دقایق بعد دوام برنامه صحت سرمایه زندگی به نشر می‌رسد، اما قبل از آن گزارش های دیگر هم داریم. یک نمایشگاه زراعتی بین دهاقین افغانستان و تاجکستان در ولایت تخار برگزار شد. مقامات امور زراعتی هر دو کشور راه اندازی چنین نمایشگاه ها را برای رشد زراعت مؤثر می دانند. اجمل آرین گزارش می دهد.
نمایشگاه دو روزه زراعتی قریه‌داران ولایت ختلان تاجیکستان و سه ولایت شمال شرق افغانستان در ولایت تخار برگزار گردید. مسئولان ریاست زراعت ولایت تخار و زراعت ولایت ختلان تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی هدف از برگزاری نمایشگاه زراعتی را ترویج فرهنگ زراعت و تبادل تجارب در میان دهقانان دو کشور عنوان کردند. آنان میگویند که این نمایشگاه در برگرینده محصول زراعتی از قبیل عسل و انواع مختلف تخمهای سبزیجات، میوه‌جات، نهال‌های مسمر و غیر مسمر و انواع مختلف گلها می باشد که از سوی دهقانان و قریه‌داران ولایت ختلان تاجیکستان و ولایت‌های تخار، کندز و بدخشان آورده شده است. انجینیر سالم سایی، رئیس زراعت ولایت تخار، برگزاری این گونه نمایشگاه زراعتی را بسیار مؤثر دانسته و میگوید:
خوشبخت امروز با تدبیر اولین نمایشگاه قریه‌داران و تولیدکنندگان زراعتی افغانستان و تاجیکستان توانستیم تبادله خوب تجارتی نموده و داشته‌های زراعتی هر دو طرف مرز را به معرفی بگیریم.
از سوی دیگر محمد سعید، مسئول اداره زراعت ولایت ختلان تاجیکستان، به رادیو آزادی گفت:
ختلان نه تنها برای نمایش دادن بلکه برای فروش هم قسمی زیاده 3000 نهال‌های گوناگون خرما و شفتالو و سیب و ناک و نهال‌های آرایشی در اینجا وارد کردیم. از بس که ما در یک مرز جایگیری شدگیم، باوری داریم، کفالت میدهیم که نهال‌های ما در ولایت تخار ثبت میشوند، بار میآورند.
در عین زمان شماری از دهقانان سه ولایت شمال شرق افغانستان و ختلان تاجیکستان برگزاری نمایشگاه زراعتی را برای تبادل و معرفی محصولات زراعتی با اهمیت می دانند.
چیزی دارم که امروز لیمو هست می بینین، این دستنیال های امید شنبی و ختلان و کلاب است.
اینجا هدف اومده ایم که برای دوستی رقابت ما با افغانستان با نزدیکتر شود، مهربانی ما با یکدیگر با مهر پیدا کنیم. در مسئله ما خرما،
زردالو، انار، انگور و دیگر زراعت ها پرورش کرده می شود.
با برگزاری این نخستین نمایشگاه زراعتی در ولایت تخار یک باغ دوستی میان تاجیکستان و افغانستان احداث گردید. در جریان احداث باغ دوستی، مسئولان اداره زراعت ولایت ختلان تاجیکستان تعهد سپردند که در آینده نزدیک نمایشگاه بزرگ محصولات زراعتی را میان این دو کشور در تاجیکستان برگزار خواهند کرد.
شخصیت سال 1393 از رادیو آزادی. به تاریخ اول حمل 1394 منتظر باشید.
شنوندگان گرامی، تا دقایق بعد دوام برنامه صحت سرمایه زندگی به نشر میرسد، اما قبل از آن گزارش دیگری هم داریم. وزارت داخلی افغانستان میگوید تصمیم تازه ریاست جمهوری برای جلوگیری از ازدحام ترافیکی و راهبندان در شهر کابل جدن عملی خواهد شد. در جلسه شورای امنیت ملی که در ارگ ریاست جمهوری دایر شد، رئیس جمهور اشرف غنی دستور داد که اراکین بلند رتبه دولتی نباید موجب راهبندی و ازدحام ترافیکی در شهر شوند. فرشته نگاه با جزئیات بیشتر در این مورد گزارشی دارد که با هم میشنویم.
رئیس جمهور افغانستان در یک اقدام جدید دستور داده است که اراکین بلند رتبه دولتی نباید موجب راهبندی و ازدحام ترافیک در شهر شوند. رئیس جمهور اشرف غنی دیروز در جلسه شورای امنیت ملی دستور داد که بجز از موارد استثنایی دیگر خط السیر به اراکین دولتی گرفتن نشود. محمد ایوب سالنگی، معین امنیتی وزارت داخله، به رادیو آزادی گفت رئیس جمهور این اقدام را پس از حادثه ترافیکی که در آن یک راننده تاکسی جان باخته بود گرفت.
یک کدام حادثه ترافیکی صورت گرفته بود که در او یک تن از هموطنان ما شهید شده بودند. جلال ادماب رئیس جمهوری افغانستان بسیار به این موضوع جدی هدایت دادن قضیه بررسی شد. قانون ترافیکی باید در کشور ما به شکلی که طرح شده دیگر نهادی نشه و به تطبیق از او بر مسئولین هدایت داده شده. طبعا این هر کسی که در هر پوست و هر موقف و در هر پوزیشن باشه، بالاخره قانون اساسی افغانستان و قانونهای مختلف چه قانون ترافیکی باشه که باید ما مطابق قانون خود عیار بسازیم. و
بر اساس گزارش ها، یکی از موترهای اقبال صافی عضو ولسی جرگه افغانستان روز دوشنبه در نتیجه خلاف رفتاری با یک تاکسی تصادم کرد و که در اثر آن جانگیر راننده امین موتر قربانی شد. رئیس جمهور اشرف غنی به وزارت امور داخله و لوی سارنوالی دستور داده تا این رویداد را جدن دنبال کنند. همچنان در جلسه شورای امنیت ملی تاکید شد که اراکین بلند رتبه دولتی باید قوانین ترافیک را مراعات کرده و باعث ایجاد ازدحام ترافیکی و مشکلات برای شهریان کابل نشوند. این در حالی است که در انگام رفت آمد برخی مقامات بلندپایه حکومتی، سرک های شهر بر روی وسایط مسدود می شود و مردم را با مشکلات جدی مواجه می کند. از جمع پیام های تازه که شنوندگان رادیو آزادی در تلفن پیامگیر در مورد ازدحام ترافیکی شهر گذاشتند، یکی از شنوندگان چنین میگوید:
امروز ما مشکلات را در رابطه با ازدحام ترافیک و بی‌نظمی یک تعداد افراد اشخاص و بی‌نظمی یک تعداد ارگان‌های زیرربط پلیس، امنیت و حتی اردوی ملی یا باعث بی‌قانونی در جاده روان شدند که امروز از ساعت 3 عصر تا به حال ساعت 7:25 شام است که تا به حال رای کوتل خیخانه از قسمت میربچکوت یا تا قسمت سراشمالی دو طرفه را بند است.
باشندگان شهر کابل نه تنها از ازدحام ترافیکی بلکه از خلاف رفتاری موترهای تعقیبی اراکین دولتی نیز شکایت دارند. اما محمد ایوب سالنگی، معین امنیتی وزارت داخله، میگوید
برای کسایی که موترهای تعقیبی یا محافظین دارند، دیگر طبعا برای یک داد شخصیت ها یا رجالایی که ضرورت از و اونا مورد توجه جدی اعمال تبعکارانی قرار دارند، اونا باید از تیزرانی وسایط تعقیبیشان، وسایط خودشان، بالاخره قانون مقررات دیگر رعایت کنند، نه ای که با دیگار یا تفنگدار یا موتر تعقیبی سبب آزار و اذیت مردم و تنفر و انزجار مردم شود.
مقامات ترافیک علت حادثات ترافیکی روز افزون در سراسر کشور را تیزرانی رانندگان می خوانند.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تاریخ طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون بولډینګ او سارای سرمان.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
روختیا در جوان شتمنی.
روختیا د ژوند شتمنی پروګرام دویمه برخه ده، او په دې برخه کې بیا هم یادونه کوو چې موږ د ځان وژنې په عواملو او د دې ناروغۍ د مخنیوي په اړه غږیږو چې په دې ورسیو کې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د پیښې زیاتې شوې دي. د رواني ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب زلمی شینواری هم په سټوډیو کې د یو تاسو ته معلومات درکوي، او که تاسو هم کوم وختونه لرئ له ډاکټر صاحب نه یې مطرح کړئ مستقیما. ډاکټر صاحب محترم، په عواملو باندې مفصل معلومات مو ورکولیدونکو ته، ربشو د مخنیوي په لارو چارو باندې مخنیوي څنګه کیږي د ځان وژنې؟ تاسو ژور خپګان هم د دې یو لامل وګڼئ چې ژور خپګان څنګه رامنځته کیږي؟
د مخنیوي په خاطر باید موږ ځان ته نشي کولای چې وزارت ساتامه یا د عامه روغتیا وزارت په دې اړوند باندې مکمل د دې دغه ارقام را کم کی چې تر څو ځان وژنې کم شي. اول کورنۍ ډیر غټ مسولیت لري په دې اړوند باندې. په دې اړوند کورنۍ مسولیت دا ده چې چرته دغه سي خلک په کورونو کې وي، د متخصص ډاکټر سره باید مشوره وکړي، ځکه اکثره ځان وژنې موویل چې د ژور خفګان د ناروغۍ له سبب رامنځته کیږي. ځینې کورونو کې خاص تاوتریخواله موجود نه وي، مګر مریض د ځان وژنې حسې څو ځلې کړې وي، نو دا د دې معنی ورکوي چې مریض خپل رواني ستونزه لري چې خصوصا ژور خفګان د دې سبب ډېر کیږي. حتی ځینې وخت کې دغه د نشې توکو استعمال د زیات وخت لپاره هم د دې سبب کیږي. که چرته داسې کورنۍ کې داسې خلک وینو، خدای چې د رواني متخصص سره مشوره وکړي. بعضي کورونو کې د رواني ټولنیز ستونزو د کبله دا ستونزه رامنځته کیږي، چې موږ په اکثره ولایتي شفاخانو کې د مشاور لرو، د رواني ټولنیز مشاور په نوم باندې چې دغه پاړون باندې مشورې ورکوي، د دې هغه حالت ارزیابي کوي، بعد د هغې نه د تپیو ځل باندې نه څو ناستې لري منظمې، تر څو دغه منفي فکر پاړون چې دی لري د خپل ځان پاړون دې ته تغییر ورکړي. یعنی څو جلسو ته ضرورت دی چې کینی. یعنی موږ په کلینیکونو کې خصوصا فعلاً وزارت ساتامه چې څومره معلومات لرم 300 په ټول افغانستان کې رواني ټولنیز مشاورونه روزلي دي، چې په هر یو جامع صحی کلینیک کې یا کمپریهنسیو هیلث سنټر ورته وي، په دې کې یو مشاور موجود وي، یو نارینه وي یا ښځینه وي یو مشاور. نو دغه د ډیرې دغه خصوصا رواني ټولنیز ستونزو په اړوند د سره ډیر کومک کولای شي، تر څو د هغې بار کم کی او سره مرسته وکړي. په ولایتي شفاخانو کې هم موږ دوه مشاورین لرو، رواني ټولنیز یو نارینه لرو یو خزینه، چې موږ همکاران دي هلته کار کوي. په دې ډول یعنی کچرته شفاخانو ته ځي، نو د رواني ناروغیو کچرته موجود وي هغه تشخیص او ورسره مرسته کوي زموږ مشاورین. کچرته رواني ټولنیز ستونزې وي هم ورسره مرسته کوي دې شي. خو د دې په څنګ کې چې وزارت صحت عامه په دې اړوند باندې هڅې وکړي، زموږ نور برخي نور وزارتونه خوځند حج اوقاف وزارت د خلکو د آگاهي د سطح دوړواړي د پاره تر څو کارو کې، خصوصا زموږ مولوی صاحبان په دې اړوند باندې باید تر څو د هغه غلطو عناناتو چې د اسلام مخالف هم دي او هم زموږ د دغه په مخالف هم دي، هغه په مقابل کې د خلکو آگاهي سطح لوړه کړي. یا هم د معرف وزارت دی هم د معرف وزارت سطح لوړی کی د خزو وزارت یعنی پټول برخو کی دا یو یو د دې د وقایع د مخنیوي په خاطر ځانته د عامه روغتیا وزارت فکر نشم کولای چې مکمل داسې کارونه وکړي چې تر څو دغه سطح راټیټ شي، ځکه په خپل دغه نړیوال صحی سازمان د هم په دې اړوند باندې ډیر دغه شروع کړی دي چې تر څو ته 2000 پورې د خودکشۍ یا د ځان وژنې سطح 10% راټیټه کی په ټوله نړۍ کې، ځکه مخکې تاسو ذکر وکړ په خپل خبرو کې چې په ټوله نړۍ کې تقریبا 3 لک یا 3 میلیون خلک ځان وژنه کوي په کال کې. دا سروې په 2012 کال کې شوې ده، یعنی په هر 40 سکندو کې یو انسان خپل ځان په خپل قصدي ډول وژني، اده رواني ناروغي د کبلوي که هغه د روحي ټولنیز ستونزې د کبلوي، چې دغه رقم د هغې مرګ میر څخه چې یو سخت بل وژني یا جنگونو کې رامنځته کیږي یا نور ستونزې کې رامنځته کیږي د هغې نه څخه زیات دی. نو د مخنیوي لپاره باید عمومي پلان جوړ شي، باید حداقل یو ستراتیجي د ځان وژنې د وقایې په خاطر جوړ شي چې په دې کې ځانته وزارت ساتامنه باید نور سکتورونه هم شریک شي تر څو د دغه د مخنیوي لپاره او ارقام راکم شي.
بله، له زابل ولایت نه اوریدونکو لرو، السلام علیکم.
السلام علیکم.
بالکل اورو، مهرباني.
او پښتنه نه ده د ځان وزن نه یو څوک چې ځان وزني او دا دا یو روحي تکلیف څه پیدا کیږي چې ته د دې کوم وخت کېدای شي کنه شي کېږي.
ښه، ورور خو پښتنه وکړه چې یو څوک ځان وژنه کوي دا د چې د کابل د اودیدي تداوی کې کنه کېږي، لکه مخکې مونږ ذکر وکړو چې ځان وژنه د ځینې رواني ناروغیو کې رامنځته کیږي، خصوصا ژور خفګان کې او نور ناروغي هم دي، مګر زیات ځان وژنه چې رامنځته کیږي ژور خفګان دي. که چرته یو شخص ځان وژنې فکر ولري نو په هغه کې حتمی د ژور خفګان نور اراز یا نور ستونزې هم ورسره لري چې یو متخصص ډاکټر مریض ګوري. بعد د هغې نه کله چې یو شخص تداوی شي په مکمل ډول سره د ځان وژنې فکر د منځزي نا امیدي د منځزي او روغ جوړ کیږي، هیڅ کله هم به دا فکر نه رامنځته کیږي. خو که چرته د روحي ټولنیزو ستونزو د کبلوي نو کولای شي چې د ځینو مشورو په نتیجه کې د رواني ټولنیزو مشاورو ورته ورکړي او تر څو د هغې د مخنیوي په خاطر ځینې اقدامات وکړي.
ډاکټر صاحب، یو شمیر خلک دي چې خپل دغه ستونزه یا ژور خپګان له نورو سره یا کوم متخصص سره نه شریکوي، دا د شرم وړ یو مسله ګڼي. مشوره څومره مهمه ده په دې برخه کې؟
اصلا خبره دا ده خوري چې خلک یو خود رواني ناروغي پاړوند آگاهي سطح ډیره ټیټه ده، خلک نه پوهیږي چې اکثره مونږ خپل از مونږ مریضان چې زګورم کله چې مونږ ته راځي وایي چې ولا زړه مې تنگ دی، جون خوان نه راکوي، بیخي جون سره بې علاقه شویم، دغه دنیا راته هیڅ خوند نه راکوي، دینه خدای چې مړ شمه، لکه داسې فکرونه ورته راځي. او کله چې مونږ ته نورې پوښتنې کوو په دې اړوند باندې نو هغه ډیر څه مونږ ته معلومات راکوي. خلک وایي فکر مې نه کوو چې دا به یو ناروغي وي چې زما زړه تنگ دی یا زما زړه تنگواله دی.
ډاکټر صاحب بخیر، دا غوړیدونکو به وخت لو به دې پختنې تر شو. السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني.
وزه انور خان زبر ولې خبرې کوم؟ ډاکټر صاحب، صدا د سیایې داسې دارو درملسته سیروغ انسان چې تطبیق کی هغه
د ځان وژنې په اړوند باندې ما ویلي اکثره د ناروغیو په نتیجه کې چې رامنځته کیږي دا تداوی وړ دي. کله چې ناروغي ښه کیږي د ځان وژنې فکرونه له منځه ځي او ناروغ روغ جوړ کیږي او هیڅ کوم ستونزه نه وي. باید اکثره د ژور خفګان عمده نښه اول زړه تنګوالی دی. انسانان په نورمال حالت کې د خوشحالۍ په وخت کې خوشحالیږي، چې کله یو خوشحالۍ زی ته ځي، او د خفګان په وخت کې خفه کیږي. خو ځینې وخت کې بدون د علت نه انسان زړه تنگ وي. زړه تنگوالی باید هر ورځ په اکثره ورځ د ورځ کې وي، لکه هدف مې دا وي چې زړه تنگوالی احساس د خوشحالۍ نه کوي، مګر په نورمال حالت کې موږ تاسو د خوشحالۍ احساس لرو. کله چې زه تاسو خوشاله کیږم، ملګرو سره کیږم خوشاله کیږم، یا د خفګان زه تاسو خفه کیږم، دا خلک د خوشحالۍ په وخت کې د خوشحالۍ احساس نه کوي چې دا یو مده نه خدا. بل د ورځنی کارونو په اړوند باندې د دې علاقه کمیږي، علاقه کمواله ده. بل د کم انرژي احساس کوي، یعنی ځان ستړی ستومانه ګڼي، د خوب ستونزې ورته پیدا کیږي، وروسته د اشتیا ستونزې ورته رامنځته کیږي، اشتیا یې نه وي، وروسته بیا بې ارزښتۍ احساس کوي، توجه ستونزې ورته پیدا کیږي، لکه کله چې خبرې کوي چاته توجه نه وي، او یاد فراموشي ورته پیدا کیږي، یادښتې کمیږي، او په آخر کې دغه انسانان ناامیده کیږي. چې کله ناامیده شو به انسان ته د ژوند نه مرګ ته ترجیح ورکوي. هماغه دی چې به په آخري حالاتو کې انسان ته د ځان وژنې فکر وروسته به قصد کوي او به ځان وژني.
بلی اوریدونکو لرو، سلام علیکم، مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنۍ
پروګرام مخکې هم له ډاکټر صاحب څخه پوښتنه وکول، خو البته د الکسیزمات سوال سمسی نه شو. ما ورته وویل نو ټول که یو انسان ده ولا خپل ځان راوړي ژوندۍ کې، یا بل څوک غاري وکړي کېږي، یا مرمۍ ولیستل شي، څونه دقیقې څونه ثانیې دی په پیېږي چې خوږېږم او دی باندې آزاد کېږي، که د دغه پوښتنې ځواب راکړي.
توخي صاحب خو داسې پوښتنه وکړه چې انسان تر کوم وخته پورې پوهېږي. د روان د نظر نه مونږ چې کله خپل شعوري حالات د لاسه ورکو، شعوري حالات نه هدف دا دی چې انسان روابط د دنیا سره قطع کیږي، یعنی ژوندی وي سا پکې وي، مګر هم نه پوهېږي چې زه چرته یم، کوم ځای کې یم، دا څه وخت دی. یعنی شعوري حالت نه هدف څه دی؟ د ځای پیژندل چې چرته یم زه، د زمان مکان پیژندل، د کس پیژندل، دی سره رابطه قطع کیږي د انسان. کله چې د انسان شعور خراب شو، هغه د انسان د درد احساس نشي کولی، هیڅکله هم نه پوهېږي چې په ما څه تیریږي. که چرته دغه شعوري حالت چې په انسان تیر شوی بیرته نورمال حالت ته راشي، که هغې ته ته ووایې، هغه داسې نه وایي چې ما باندې کوم ستونزمن حالت تیر شوی، مګر هم کله چې شعوري حالت یې راشي، بیا هغه دردونه احساسوي. یعنی که چرته شعوري حالت د انسان کمیږي، نو په هغې سر کې د احساس د ژوند پاړوند یا د درد پاړوند باندې کمیږي هم.
بله دوستانو، روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري، د خبرونه هم روسي شبي دي. یو اوریدونکو لرو، سلام علیکم، مهرباني وکړئ. سلام علیکم.
وعلیکم السلام، تاسو ډاکټر صاحب سلامونه باندې کیلې وړاندې کوم.
وعلیکم السلام، مهرباني.
ډاکټر صاحب، کوم د پښتنه دا دی چې دا یو مدل عامل د ځان وزن لپاره؟
مننه د ورونه چې پوښتنه یو کړه، څو ځل مونږ تکرار کړه. بیا هم ما ویل چې عمده لاملونه د ځان وژنې مونږ ویل روحي ټولنیزې ستونزې دي. روحي ټولنیزې ستونزې په زموږ په جامع کې ډېرې دي، خو ډېر عمده کورنۍ تاوتریخوالی دی. کورنۍ تاوتریخوالی به مختلف شکلونه لري، لکه یو ببد کې ورکول، یو په زور ودول، یا یو چایوزی کې خوښه نه وي، یا د خواښې ګور ترمنځ تل مدام ستونزې وي، یا د خاوند او ښځې ترمنځ ستونزې وي. دې ټولو ته کورنۍ تاوتریخوالی وي، او دا یو رواني ټولنیزه ستونزه ده او عامه ده. زموږ په ټولنه کې که تاسو وګورئ ډېره عامه ده. دغه عمده شکایت ناامني هم د دې سبب کېدای شي، فقر د دې سبب کېدای شي. بعضې خلک د بې د اقتصادي ستونزو د کبله، چون خپل ماشومانو ته غذا نه شي ورکولی، د هغې د کبله هم کېدای شي ځان وژنه شي. دویم عمده عامل یې رواني ستونزې دي. رواني ستونزې هم ځان وژنې سبب کېږي، خصوصا مخکې ما ذکر وکړو ژور خفګان په لومړي قدم کې دی، نور ناروغیو د کبله هم رامنځته کیږي، مګر زیات د ژور خفګان د کبله، د نشې توکو د استعمال د کبله، ځینې نور ناروغیو کې لکه مونږ وایو د لیونت سکیزوفرنیا په نوم باندې یادیږي، د هغې ناروغیو کې هم رامنځته کیږي. خو دوه عمده همدارنګه مونږ پټه دی پاتې نه وي چې د ځینې مزمنو جسمي ناروغیو د کبله ځینې خلک تمام عمر د خپل وجود د دردونو څخه کړیږي. دا هم سبب دیږي کیږي چې دغه رواني ناروغي پیدا شي او په نتیجه کې ځان وژنه وکړي. خو دوه عمده عاملې روحي ټولنیزې ستونزې دي، چې په جامعه کې زمونږ بد عنانات، دا زمونږ یو روحي ټولنیزه ستونزه ده، او رواني ناروغي دي، خصوصا ژور خفګان.
بله، له زابل ولایت نه اوریدونکو لرو، سلام علیکم.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني.
نو خان جعفرین د زابل ولایت زما ډاکټر صاحب سدان سکرا یو انسان جوړي دا درو درمل سره کله چې هغه ته تطبیق شي، هغه ته ولګي، هغه ته ورکړل شي، هغه مریض ته رواني مرګ پیدا کیږي. دا درو درمل سره کله
خاورور خو پختنه وکړه چې که یو څوک نورمال انسان وي او هغه ته داسې دارو درمل ورکړي چې ځان وژنه وکړي، تر اوسه پورې زه خو په دې اړوند معلومات نه لرم چې داسې یو دارو وي چې انسان ته یې ورکړي او هغه به شعور هم ولري، په نتیجه کې عقل هم ولري، روان هم روغ وي او هغه به ځان وژنه وکړي. داسې کوم دارو نشته، په دې اړوند زه خپله معلومات نه لرم او نه به وي ځکه څومره مطالعه چې زه لرم. ما درته مخکې ویل چې ځان وژنې د روحي ټولنیزو ستونزو د کبله او د رواني ناروغیو د کبله، جسمي ناروغیو له کبله رامنځته کیږي. داسې کوم خاص شی زم
او کوم کسان چې دا ډول مثلا روحي فشار سره مخامخ کیږي، دا ډول ناروغیو سره، آیا داسې درمل شته چې وی کاری او بیا خشي؟
بالکل، هغه ناروغان چې ژور خفګان لري او د ژور خفګان په نتیجه کې ورته د ژور د ځان وژنې فکر یا د ځان ته ضرر رسول فکر پیدا شوی وي، ځکه د ژور خفګان په شدید حالت کې دا شی پیدا کیږي. خفیف او متوسط شل کې هیڅ کلم د ځان وژنې فکر موجود نه وي، مګر د ناامیدۍ احساس کوي مریض په متوسط شکل کې. په شدید شکل کې چې کله شدید کیږي د ځان وژنې فکر پیدا کیږي، شدید لپاره تداوی شته، درمل شته. درمل هم د سینې دي چې د ناروغ دوا وخوري او د فتن خشي. هدا اقل د درمل چې کله اخلي د 15 ورځې د پاره هغه تاثیرات کوي. بعد د 15 ورځې نه باید دغه ناروغ د شپږ میاشتې پورې منظم دوا وخوري. بعد د 2 میاشتو انسان روغ جوړ کیږي، هدا اقل به شپږ میاشتې د خپل درملنه ته دوام ورکړي. او که چرته روحي ټولنیز ستونزې د کبلوي، کله چې د هغې روحي ټولنیز ستونزې حل کیږي، لکه په زور ودیدل یا جبر سره ورکول یا پورکتوب کې ورکول، دغه ستونزې د منځه تک په نتیجه کې ستونزې حلیږي.
بلش
دا د مشورې په واسطه باندې کیږي. زموږ رواني اجتماعي مشاورین دا کار کول شي.
له پکتیا ولایت نه اوریدونکو السلام علیکم.
انا دې صافي دې تا او ډاکټر ته څخه سلامونه امني کې هلي ولنې کومه اسيب سليماني هم له پکتیا ولایت څخه مې اړیکه نیولې ده.
وعليكم السلام.
ډاکټر صاحب څنګه دا پښتنه درنه چې کله زموږ په کور کې داسې مریض دی چې دا د دې خلکو په مخ کې پرګندېدل نه شي او د خلکو په مخ کې خبرې نه شي کولای، همیشه د مایوسۍ د شک او د اندېښنې چې شي کوي په میرا او دار کې، او یو پښتنه ډاکټر صاحب څخه کوله او بل مې دا خبره کوله چې ډاکټر صاحب په کوم ځای کې د درمل
ناروغی پانون چې دی ورور ذکر وکړه. عام رواني ناروغي ډیر عام دي، اکثره خلک فکر نه کوي چې دا به ناروغي وي. لکه ورور ذکر وکړه چې زمونږ کور کې داسې یو مریض دی د میلمنو سره نشي کېناسته، یا اکثره ګوخواله کوي، که خبرې کوي جبه بندیږي، یعنی تاثیر لاندې راځي. دغه هم یو عام رواني ناروغي ده چې مونږ یې د ویرې په نوم باندې یادو، ویره د اجتماع څخه. بعضې خلک نشي کولای چې د خلکو مخکې خبرې وکړي، تاثیر لاندې راځي. یا ځینې خلک د خلکو مخکې ډوډۍ نشي خوړلی، یا د میلمنو سره کیناستلی نشي. که کینی هم نو ګوښه کینی، تر څو توک تنې پوښتنه ونه کړي، داسې یو ویره احساس په زړه کې لري. که چرته مانه څوک پوښتنه وکړي زه غلط نشم، یعنی داسې خبرې رانه غلطې نشي. دا که چرته دغسې اراس په یو شخص کې وي، دی ته مونږ وایو چې دا یو د اجتماع څخه ویره ده. دا هم یو رواني ناروغي ده، د تداوی وړ ده، تداوی کیږي. او وروسته د یوې میاشتې څخه چې دغه دوا درمل تاثیر کوي، د شپږ میاشتو پورې منظمه دوا خوري او روغ جوړ کیږي. اکثره زمونږ ناروغان داسې ستونزې لري، لکه داسې ناروغان شته چې وایي زه خپله په وزارت کې کار کوم، مګر کله چې راپور خپلو موینانو یا رئیسانو ته وړاندې کوم نو زه تاثیر لاندې راځم. کله چې زه د مخې نه خط لولم نو تاثیر لاندې راځم، نه شم لوستلی، ژبه مې بندیږي، خوله را باندې راځي، توتله کیږم، یعنی ژبه مې مالې راځي او خپې مې لړزه کوي. دغه یو خپله د ویره د اجتماع څخه ده.
بله دوستانو، د خبرونه هم همدلته پای ته رسیږي. مننه کوم له ډاکټر صاحب نه، او د ازادي راډیو نورې خبرونې مه هېروئ.
نشد پیدا که در بزمت مرا یاد خاکم را مگر بردر.